د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ راغله آزادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو تر درې بجو د آزادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د آزادۍ په چپو کې پروګرام خبريږي د دې خبرونه کوربه احمد شبر دی خو له هغه مخکې په مکړی تازه خبرونو ته چې احمد تکل وړاندې کوم په افغانستان کې نن د عاشورا مراسم داسې مهال منزل کیږي چې پر دې مراسمو یو لړ محدودیتونه اعلان شوي دي په هغو ویډیوګانو کې چې د چهارشنبه په ورځ پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې د طالبانو امنیتي ځواکونه په داسې حال کې لیدل کیږي چې یو شمیر شیعهګان تیتو پره کوي د کابل د امنیت قومندانې لپاره د طالبانو ویان خالد زدران پرون پر ټویټر ولیکل چې ځینو کسانو د مذهبي مراسمو په پلمه په واټونو کې بې نظمي جوړوله خو امنیتي ځواکونو د هغوی د خوندیتوب لپاره د بې نظمۍ مخاوني ولا طالبان ویلی چې د محرم د مراسمو مخنه نیسی خو د دې لپاره چې امنیت خوندي وي له هغوی څخه غوښتنه دي چې په ځنګړو ځایونو کې مراسم جوړ کړي د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا اميري د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادونو له چارواکو سره تر خبرو وروسته ویل دي چې ډیرای لوري د خبره مني چې پراخ بنسټه حکومت او د ښځو حقوقونه د افغانستان د اقتصادي ثبات امنیت او سولې لپاره مهم دي رینا اميري او د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ويست په دې ورسېو کې په استانه کې د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له یو شمیر چارواکو سره ولیدل. میرمن اميري نن پر خپل ټویټر لیکلی چې د منځنۍ اسیا له چارواکو سره د دوی په خبرو کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو پر دوام هم موافقه وشوه. اميري او ويست استانه تخپل سفر د جولای په شپږشتمه پایل کړ او په پام کې ده چې په دې ترڅ کې د قطر پلازمینې دوه ته هم لړ شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د دوه امریکایي چارواکي په دوحه کې د افغان ښځو د حقوقو امنیت اقتصاد او د مخدره موادو د کښت تولید او قاچاق پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د هڅو په اړه د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي په هلمند کې د طالبانو چارواکي په وروستیو سیلابونو کې د تیرو څلورویشتو ساعتونو په ترڅ کې د دریو ماشومانو د مړینې خبر ورکوي د هلمند د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض رسنیو ته ویلي چې دا ماشومان د بغران ولسوالۍ په دلیجک کلي کې اوبه وړي دي نوموړی زیاتوي چې د سیلاب د خلکو شل څاروي هم تلف کړي او کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي دي وروستیو سیلابونو په ټول افغانستان کې تر څلوېښتو زیات کسان مړه کړي دي د امریکا پر مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ نوی تورونه لګیدلی او دا ځل تورن شوی چې محرم اسناد یې په غیر قانوني ډول ساتلی دي څارنوالان تور لګوي چې ښاغلی ترامپ د فدرال څارنوالانو د تحقیقاتو پر وړاندې د خنډونو د جوړولو لپاره له یو کارکوونکي غوښتي و چې په فلوریدا کې د ده په ملکیت کې د امنیتي کمرې تصویرونه ډیلیټ کړي په نوې دعوه کې ترامپ تورن شوی چې د ملي دفاع اړوند معلومات یې په خپل سر ترلاسه کړي او محدود کړي دي له دې سره پر هغه جنایي دوسیا نور موارد هم ورزیاتیږي چې په تیره جون میاشت کې د ترامپ او د هغه د یو همکار پر ضد پرانیستل شوه او د امریکا د کانګرس غړو د ناپیژاندو الوتونکو شیانو په اړه د حکومت له لوري د شفافیت غوښتنه کړې د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې جمهوري پال کلین ګروتمن چې د ناپیژاندو فضایي پدیدو د فرعي کمیټې مشر دی د چهارشنبه په ورځ د استازو جرګې په استماعي غونډه کې شکایت وکړ چې د ناپیژاندو الوتونکو شیانو یا الوتونکو رقیبیو په مسله کې د شفافیت نشتوالی له څو لسیزو راهیسې په عامو خلکو کې د پراخو اوازو او بحثونو باعث شوی او په نتیجه کې پر هغو ادارو د خلکو اعتبار زیانمن شوی چې کار یې د خلکو خوندیتوب او خدمت دی د پوځ دوه پخوانیو پیلوټانو او د استخباراتو یو پخوانی افسر په دې غونډه کې د وکیلانو پوښتنو ته ځواب وویل او د ناپیژاندو فضایي شیانو په اړه خپل تحلیل وړاندې کړ ښاغلی ګوتمن وویل چې کانګرس باید وګوري چې څه کولای شي څو دا معلومات عوامو ته ورسیږي
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په افغانستان کې ورستي ورشتونو د شاوخوا 50 کسانو ژوند خسته دي د سیلونو په څوارلس ولایتونو کې خلکو ته زیان اړولې دي د طالبانو د برښنا او بو وزارت پر راتلونکو دوه ورځو کې د سختو بارانونو او سیلابونو وړاندوینه کړې ده او د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو اټکل کوي د دغه وزارت په وینا د کابل او هلمند سندونو په ساحه کې د سختو بارانونو او سیلابونو احتمال شته. د کونړ لغمان لوګر میدان ورته خوست پکتیا غزنی زابل د اورزګان ترنکوټ ولسوالي او د کندهار په ارغنداب ولسوالي کې د سندونو په مسیرونو کې د بارانونو او د لوړو غرونو د واورو د ویل کېدو له امله د سیلابونو د بهیدو اټکل کیږي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ژمنه کړې ده چې په دریو ډیرو سیل ځپلو ولایتونو میدان وردګ کابل او لوګر کې به له خلکو سره مرستې وکړي. په همدې دریو ولایتونو کې د IRC په وینا تر 1200 ډیر کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. په دې خبرونه کې مو چې د سیلونو د بهیدو مسلې ته اختصاص شوې ده، د اقتصادي چارو کارپوه حضرت شافیزی ته بلنه ورکړې ده چې له اقتصادي پلوه د دې سیلونو ارزونه وکړي. د کابل پانتون د مځک پیژندنې پخواني استاد خلیل احمد نادم ته مو بلنه ورکړې ده چې له جیولوجي پلوه دا موضوع راوسپړي، او د اوبو د برخې متخصص وحید الله صادقي په دې خبرونه کې راسره دی چې دا مسله توضیح کړي چې د سیلونو له اوبو څرنګه استفاده کېدای شي. البته سیلونه ګڼ منفي عواقب لري چې په خبرونه کې به بحث پرې وکړو. د میلمنو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه د ازادي راډیو لارې اوریدلی شئ او په فیسبوک کې کتلی او اوریدلی شئ. تاسو کولی شئ چې په فیسبوک خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. البته په هغه برخه کې چې د ورځې په ترڅ کې مو د دې خبرونې اعلان تاسو ته کړی وو، په هغه برخه کې تاسو خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. د ازادي راډیو اوریدونکو سره به ستاسو نظر بیا شریک کړو. را به شم لومړی دې ته چې نادم صاحب، ستاسو په باور له جیولوژي اړخه سیلونه افغانستان ته څومره زیان اړوي؟ پلانډولس
سلام تاسو درنو ملمنو ته، استاد وام کارونه ته، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته هم سلامونه نیکی وړاندې کوم. تاسو ته معلوم دی چې خپل مزکه درې قشره لري، یو اتموسفیر دی، یو لیتوسفیر دی، یو ستینوسفیر دی. اتموسفیر خو هغه په سلام اقلیم دی، شاوخوا د مزکه هغه هوا ده چې دلته هم بارانونه کېږي، هم واورې کېږي، هم ټول دغه هوا اکسیجن دی چې موږ تاسو تنفس کوو، دغه قشر ته اتموسفیر وایو. او لیتوسفیر دغه قشر دی چې موږ تاسو ژوند کوو، هغه روزنی فعالیت د انسانانو او د نور و حیواناتو پر دغه مځکه باندې کېږي، چې دغه قشر ته لیتوسفیر وایي. ستینوسفیر دننه مذاب شکله مواد جنن په مځکه کې موجود دي. نو هر هدف قشون یو بل سره ارتباط لري، ارتباط پدې چې هر مسله چې کیږي دوی متاثر کیږي. مثلا کچری په مذاب برخه کې اوبن نوزی او دلته غازات دي، دنه په غازات کې انفجارات رامنځته کیږي، او دا انفجارات د زلزلې سبب ګرځي چې ځکه خوروي او کولای شي چې خطرات رامنځته کیږي او ځینې تلفات رامنځته کیږي. په دغه شان د اتموسفیر هم کچری او تاسو خو خبرونه اوري او خبرې کوي، د خبرې کړي مودي چې د مځکه مخ په ګرمېدو ده، او د اقلیم بدلون ډېر تاثیرات پر دغه باندې راوړي، پر دغه اوباو باندې راوړي. یعنی غیر نورمال سیلابونه رامنځته کوي، او غیر نورمال ګرم دغه تودوخه د مځکه لوړيږي. دا ټول هغه دی چې هم د انسان د فعالیت رامنځته کیدای شي. په دې چې تاسو وګورئ چې د انسان فعالیت د مځکې پر سر او د ګلخانی غازات او د زیاتولو په اساس باندې، یعنی د تودوخې درجه د مځکې لوړه سي ده، او دا تودوخې پر اقلیم باندې تاثیر کوي. تاسو وګورئ په دې وخت کې چې د اسد میاشتې او سیلابونه افغانستان ته راځي، او دا سیلابونه څومره تخریبات راځي. بل دا چې متاسفانه په ډیرو کلونو کې داسې دولتونه په افغانستان کې داسې پلانونه جوړ کړي نه دي چې دغه په اساس باندې هغه ساحه د تخریب د سندونو سوایل تعقیمات عمومي دا کار نه دی کړی. مثلا دا اوس وګورئ چې سیلابونه راغلي جنریز ولسوالۍ ته، نورو ځایو کې پروان ولایت ته، نورو ځایو ته راغلي دي، مخکې لوګر ولایت کې، مخکې نورو ځایو ته. نو دلته پخوا مونږ په جیوډیزي او کارتوګرافي لوی ادارې کې کشافان دولوده، او داسې کامرې مونږ دولوده چې پس له دې ادرسې نه سبات بل سبات به چې سیل به دغه شو لږ شو، په هغه وخت کې به د مونږ څلوېشت یاره وو چې د مونږ کامرې پکې نصبې وي.
نادم صاحب، تاسو د کومو کلونو خبره کوي؟
زه د ډاکټر صاحب نجیب د وخت خبرې کوم. خو دلته مهم شی دی، مهم دا دی چې دغه تیارې چې پورته کیده دلته اخبارداري کوله، فلم برداري کوله چې دا سیل د کوم ځای شروع شوی دی، تر کوم ځای پورې تللی دی، ساحه د تخریب څه اندازه دی، اندازه د اوبو څه اندازه دی، دا ټول تصویر دی دغه عکسو په وسیله چې په آینده کې باید پلانګذاري شوی وای چې کوم ځای تخریب شوی دی او د آینده لپاره مستقبل لپاره څنګه
مننه نادم صاحب دې موضوع ته بیا هم راشو او نور توضیح هم په دې برخه کې پکار ده.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماشام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
صدیقی صاحب، ستاسو په باور دغه سیلونه چوس په یدل دی او نادم صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې غم نه دی خوړل شوی چې سیل برونه جوړ شي، او کداغه رقم وضعیت لکه څنګه چې اوس ته او روان وي او د چاپریال پېژندنی کارپوهان هم دا خبره کوي چې ممکن سیلونه په نړۍ کې زیات شي او د افغانستان هون دي ځایونو کې. څه فکر کوي چې ژر تر ژر به څه وشي چې دغه سیلونه مخه تر یو حد ونیول شي؟
ډېره مننه تاسو محترم او ملمنو ته هم داسې اوریدونکو ته. استاد محترم هم اشاره ورته وکړه د سیلابو خطرات اټکل کول اوس او د مخکې نه یو څه متفاوت دي. نور کله به خلکو محلي شیوه استفاده کولی تر څو هغه تخریبات دوی محاسبه کړي، اما اوس د سټلایټ ایمیجونه موجود دي چې ریموټلی سنس ډیټا ورته وایي. دوی په هر ساعت کې د ټولې نړۍ یعنی د مځکې د مخ نه تصویر برداری کوي چې بیا په مختلفو ارتفاعاتو حتی تر 50 متر لوړ پورې موږ دې تصویرونه لرو. خو مهم دی تاسو سوال ته راشو څه کول په کار دی د تغییر اقلیم. یو نړیوال معضله ده چې اوس اکثریت هیوادونه دغه سره مخ دي. د جی سی ایف په نامه یو نړیوال صندوق موجود دی چې حدودا $12 میلیارد دی، یعنی فند لري چې هغو هیوادونو ته چې مخ پر ودې هیوادونه دي او بل خصوص هغه هیوادونه چې دوی د تغییر اقلیم د ناخوالو نه ډېر منتظر کی، نو د هغوی سره دوی کومک کوي. افغانستان کې موږ دغه پروژې او دغه فنډونه مخکې درلودل چې 2021 کال وروسته د طالبانو د راتګ سره هغه پروسه په ټاپه درېدلې ده، نو ضرور ده چې هغو منابعو ته مراجعه وشي تر څو د کومې ناخواله چې په افغانستان کې رامنځته کی د سیلابو.
صادقي صاحب وبخښئ، صادقي صاحب محترم، دغه مراجعو ته به څوک مراجعه کوي؟ یعنی ستاسو په باور څوک کولی شي چې له دوی نه مرسته ترلاسه کړي؟
د افغانستان کې د دو جی سی ایف فوکل پوینټ چې دی د چې دوی سره رسمي سپته د نیپا په نامه یا نېشنل انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی په نامه چې ده د محیطیزیست اداره او د دوی مستقیم فوکل پوینټ دی. مخکې هم دوی مستقیم دولت ته پیسې نه ورکولې بلکې د ملګرو ملتو د ادارو خواهی دوی ته افغانستان ته کومک کوله چې دوی پروژې ورکولې او بیا همدا رقم به ادارو د ملل متحد دولت سره په همغږۍ باندې هغه امپلیمنټ کولې. نو هغه فکر کوم یو څه د رسمیت موضوع ده چې په هغه کې رول لري. خو موږ که وګورو د بل اړخه د تغییر اقلیم چې ده د دین دولت نه خلک ډېر منتظر کی، نو مهمه دا ده چې ملګرو ملتو ادارې لکه یو ان ډی پی ده، د اف ای او د خوړون اداره وه، همداسې ډبلیو ایف پی ده، او داسې نورې ادارې د یونیپ په نامه یا یونایټیډ نیشن انوایرمنټل پروګرام په نامه یو بله اداره ده، نو دوی کولای شي په هغو بخش کې د افغانانو سره کار وکړي او د سکتور خصوصي په مرسته باندې هماغه پروژې دوی عملي کړي.
مننه صادقي صاحب، مننه. البته دغه ځینې مؤسسې چې تاسو یادونه وکړه دا اوس هم په افغانستان کې فعال دي او له بېوسلو سره په ډول ډول مرستې کوي.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماشام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
حافظي سه محترم که تاسو تراشم له اقتصادي پلوه چې کله دغه سیلونه راځي دا خو راغلي دي زیانونه اړولې دي، له اقتصادي پلوه آیا دسه مراجع شته چې افغانان هغوی ته مخ کړي او یو څه ناڅه مرستې ترلاسه کړي؟ عادي مرستې مطلب نه دي، داسې مرستې چې په راتلونکي کې د سیلونو مخه ونیول شي.
سلامونه اونیکی هیلی تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، تاسو محترم همکارانو ته او محترم درنو میلمنو ته. داسې مراجع خو مخکې هم شتون درلودل، اوس هم شتون لري، خو مشکل دغه دی چې د زمونږ اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او افغانستان د ډېر سهولتونو څخه د دنیا محروم پاتې شوی دی، او تر څو چې داسې یو مناسب سیاسي بستر رانه شي مشکل دی. او که چیرې دوی مرستې هم کوي د انجوګانو او د ملل متحد له لارې کوي، چې بیا نیمایي همغه په څه کې ځي، ادمنستریشن کاست او د اداري مصارف او بیا اپریشنل کاست عملیاتي مصارف باندې ځي. کنا په افغانستان کې مخکې دا مرستې کېدلې خو د مرستې څخه سمه ګټه پورته نه شوله، یعنی تحکیم د سیندونو سواحل او په عین زمان کې دا د اوبو مهارول بندونه او دا شیان متاسفانه دغسې منظما صورت نه دي موندلې او په هغه کې فساد شتون درلودل او ډېر برخه یې
وبخشي. حافظي صاحب، دا اوس چې تاسو ویل چې د حکومت د رسمیت پیژندلو مسله ده، په داسې حالت کې چې حکومت په رسمیت نه وي پیژندل شوی، بیا هم داسې لارې نشته چې له خلکو سره په دې برخه کې مرسته وشي چې تحکیمات وشي او نور کارونه مخته لاړ شي؟
نه، لاره خو شته دي، ځکه چې اوس هم دا بشري مرستې چې کېږي دا هم یوه برخه د بشري مرستې دي چې سیلاب ځپلو سره کېږي او د سیلاب د مخنیوي لپاره کېږي. دا کیږي خو د ملل متحد له لارې کیږي، او د ملل متحد په خپله بیا تشکیلات دونه زیات نه لري چې په ټول افغانستان کې وغځي، نو بیا پر انجوګانو باندې کوي. خو یو دیرش سلنه په خپله ملل متحد اخلي، یو دیرش سلنه هغوی اخلي، خو بیا چې نه پاتې څلوېښت فیصده پاتې، که ډېر شفاف هم وي او ډېر سمه هم دا پیسې ولګېږي، بیا قانونا دوی یو ډیر برخه یې اخیستی دي. نو په دې خاطر باندې د رسمیت پیژندنه د حکومت ډیر ګټور دی د افغانستان د خلکو لپاره.
ډیره مننه حافظي صاحب. د افغانستان د وروستیو سیلونو او ورښتونو په ارتباط د ازادۍ په څپو کې له پروګرام نه بحث اوري. په دې خبرونه کې مو د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی، د کابل پانتون پخوانی استاد خلیل احمد نادم او د اوبو متخصص وحید الله صدیقی ملمانی له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي رادیو ته شر اخلي د ازادي رادیو فیسبوک باندې زما مخته پرانیستې ده. په دې کې د نعیم پوپل پنوم د ازادي رادیو یو اوریدونکي و مفصله لیکنه کړې ده، یو برخه به له تاسو سره شریکه کړم. د لیکي چې په افغانستان کې طبيعي آفتونه لکه وچکالي او سیلابونه او په وړاندې مبارزه، البته د انوان په شکل ورکړې ده. بیا لاندې لیکي دولت باید څه وکړي. د لیکي وروستیو دوه کلونو به موسمه شدید او زیان اړوونکو ورشتونو او سیلابونو افغانانو ته د سر او مال زیانونه وړول، خو په وړاندې د مبارزې قوي او ستراتیژیک پلانونه او کار نه تر سره وکړي. د په وینا دولت باید د اوبو په مدیریت کې برخه کار وکړي، لوی او وړ بندونه او کانالونه ورغوي تر څو د ورښتونو اوبه کنټرول شي، لایوې خو د سیلابونو د تخریب مخه ونیول شي او لبلې خو اوبه مهار او د استفادې وړ وګرځوي. خو دا کار لوی سرمایه ته ضرورت لري او د افغانستان په شان غریب هیواد د قرار کښېناستلو لوی بهانه هم ده. او په نړیواله سطح د اقلیمي تغیراتو په وړاندې د مبارزې یو لویه او بډایه کمیټه موجوده ده. دوی بیا د خبرې ته نور تفصیل هم ورکړی دی چې ټوله له اوریدونکو سره نشم شریکولی، خو که چېرته راشم همدغه برخې ته چې دوی دې ته اشاره کړې ده چې دولت باید په دې برخه کې کار وکړي، صدیقي صاحب څه کار کېدای شي په دغه شرایطو کې چې په کابل کې داسې دولت واکمن دی چې هغه په رسمیت نه دی پیژندل شوی؟
ګوره، یو خو مونږ اوږدمهاله پلانونه لرو چې د هغه سرمایه ګزاری اوږدمهاله پلان ګزاری ته ضرورت لري. په ایمرجنسی حالت کې حداقل د خلکو سره باید کومک وشي تر څو هغه خوندي ځای کې دوی د کوم مودې پورې چلته سیلاب راځي دوی واوسیږي. د یو بحث دی په نامه د ارلی وارنینګ سیستم، دا ډېر یعنی مغلق هم نه دی. افغانستان کې اگر چې یو څه نوی دی، نو د دې هغه ابتدایي لارې باید خلکو ته وښودل شي تر څو یو بل سره تماس ونیسي او وکولای شي په داسې بیړنۍ حالاتو کې ځانونه خوندي کړي. او په زمین کې د هر کلی او د هر ساحې په سطح باندې موږ ضرورت لرو تر څو داسې عامل منفعه یو لوی ځای ولرو چې داسې ځای کې کله خلک چې بېکوره کېږي او هم زیانمن کېږي دغه دپاره هغلته ځای موجود وي. او په زمین کې یو مشکل په افغانستان کې دا دی، کله چې سیلابونه رامنځته کی هغه کومې ساحې چې هلته دي وروسته د واقعې څخه هغلته لاسرسی مشکل کی، ځکه په درو کې چې دوی اوسیږي سیلاب په دره کې راځي نو مواصلاتي لارې په دوی باندې بندي. نو مهمه دا ده چې موږ ځایی اماسې د مرستندوی ټولنې او همداسې د دولت د خونه مراکز موجود وي تر څو هغه کوم بیړني شیان چې ضرورت دي په هغو ځایو کې موجود وي او دوی باید منتظر نشي تر څو د مرکز نه یا د بل ځای نه دوی ته مرستې ورسیږي. نو خلک خپله ډېر داسې حالاتو کې چې کوم شی کولی شي ځانونه کېدای شي دوی خوندي کړي او کوم مواشي چې دوی لري هغه د هڅه وکړي چې د سیلاب نه دی لرې وساتي. او دا سیلابونه اکثره ډېر دوام نه کوي، حدود لاس شپو شاوخوا کې تر دو هفتو پورې هغه د ورښت هغه کمیږي، کچه کمیږي. همداسې سیلابو کوم هغه اولی خطر چې دی له منځه ځي. او په افغانستان کې د سیلابو بل خطر تر دې زیات دی، هغه کوم رسوبات چې دوی ورسه انتقالوي یعنی تخریب د سیلاب په ساحو کې زیاتیږي. یو بل موضوع چې مخکې موږ دوست دلته اشاره ورته وکړه، دا د تغییر اقلیم فند چې په افغانستان کې یعنی امپلیمنت شول هغه کې زه خپله هم انوالو وم. د UNDP طریقه موږ هغه امپلیمنت کړه، موږ د UNDP نه هم یعنی پیسې اخیستلې، موږ دوی ته هغه ادمنستریشن کاست نه ورکولو. حدود 15 میلیون ډالر پروژې موږ په څلورو ولایتو کې امپلیمنت کړې چې دا شروع وه. او زه ویلی شم چې تاسو کولی شئ د سیکا په نامه چې په هرات او پنجشیر او په مزار او همداسې په اروزګان ولایتو کې چې کومې پروژې یعنی بهره برداری ته سپارل شوي دغو کیفیت وګورئ. او زه خپله د انجینرۍ د بخش مسؤول هم د دو پروژو او یعنی دا زراعت کومه چې په غو کې د
فاسو په کوم وخت کې صدقې سه
2015 کې زمونږه پروژه شروع شوې و، به 2000 کې ختم شوله. همداسې بیا موږ دغه نو وروسته یو بل پروپوزل ورکې چې بیا د جوزجان او د ننګرهار ولایتونو موږ په غو کې شامل کړ. هغه پروژه مې یو څه مخکې لاړه، یو څه بیا ودرېدله. او اکثره دا پروژې چې وي بیا موږ هغه کمیونیتیانو یا شوراو ته د پروژې ورکولې چې دوی خپله تطبیق کړي. یعنی حتی موږ کوشش کولو چې شرکتونه دیم په دې کې ډېر انوالو نه اوسي، ځکه هغه محلي خلک چې دي هغو ته به کار زمینه مساعده شي. او بل دغه د ګټې پیسې چې شرکتو ته ځي هغه موږ په پروژو باندې ولګو.
مننه صادقي صاحب. وبخښئ، تاسو په همدې برخه کې مخکې حافظي صاحب توضیح ورکړه چې د ملګرو ملتونو اداري مصارف زیاتي. حافظي صاحب محترم، څنګه اوس نشته کېدی چې همدغه مرستې په یو ډول را جلب شي؟
کیږي، خو باید یو ادرس شنو لري چې دا غوښتنه وکړي د ملل متحده څخه او ملل متحده خپل پروګرامونو کې داخل کړي. نو یو مرجع خو باید شتون ولري. ځینې غیر دولتي ملي مؤسسات موږ یې نه لرو، دغسې مثلا د افغانستان د حوادثو ضد ملي غورځنګ شتون درلودلی وای، یا یو ملي انجمن یا ملي اتحادیه، هغوی کولی شي دغسې یو درخواست ورکړي.
څرنګه افیسي صاحب، یعنی په ملګرو ملتونو کې که چېرته د افغانستان حکومت استازیتوب درلودی، هغوی غوښتنه نه شوی کولی؟
نه، افغانستان خو د دوی لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دوی هم اوس هم وایي چې موږ دا پیسې چې ورکوو سوګشته چې د الفان وویل چې دونه پیسې راغی، موږ ته ملل متحد رد کول چې ما دا پیسې موږ طالبان ته نه ورکوو، دوی حکومت ته نه ورکوو، دا موږ یوازې دا پیسې فزیکل راولو افغانستان ته چې د افغانستان اقتصاد نسکور نه شي او یعنی هارد کرنسی شتون ولري په افغانستان کې، او بیا پیسې موږ په خپل اخلو په خپل مصرف، او حکومت په دې کې واک نه لري.
زما هدف دا پوښتنه دا وله چې که چېرته یو هیواد په ملګرو ملتونو کې استازیتوب ولري، هغه د ملګرو ملتو نمایندګي هم کولی شي چې په مرکز نیویارک کې دغه وړاندیز وکړي کله چې ضرورتونه یې، او کنه صرف هغه اداري برخه.
بله، هغوی کولی شي، خو اوس هغه نمایندګي د اوسنۍ حکومت په واک کې نه دي. شتون لري ولې نه لري؟ څوکۍ شته، نفر هلته شته، هغه نفر بیا هیڅ ارتباط نه لري اوسنۍ حکومت سره، او حکومت هلته دا حق نه لري چې د هغوی په کارونو کې مداخله وکړي. نو زه هر وخت دې باندې کوم چې د افغانستان اساسي مشکل او معضله دغه دي چې دا یو بشپل مقتدر ملی مشروع حکومت باید ولري، تر څو کولای شي په ملي ډګر او په ملي ډګر کې په قوت سره ورودانګي د فقر د بینولو لپاره، د حوادثو د مهار لپاره، او د نورو تدابیرو په خاطر په قوت سره دا کار وکړي، او د بینللي فن څخه ګټه پورته کړي. اوس د فقر په مقابل ملل متحد یو پروګرام لري په نوم د توسعه پایدار. دا پیسې توسعه پایدار ډیر پیسې لري چې دا ورسته پاتې هیوادونه لکه افغانستان سره مرسته وکړي، دما دا پیسې نه ورکول کیږي، مخکې ورکول کېدلی. مثلا همدغه د ملل د میثاق ملي په نوم یو پروګرام چې همدغه هم په دغه بنسټ و چې دا مرستندوی هیوادونه پیسې ورکولې په صندوق د افغانستان کې، او دا پیسې بیا مصرفېدلې د وزارت انکشاف جهاد له لارې، هغه ډیر ګټور و. اوسې نه ورکوي کنه، نو په دې خاطر باندې دا ډېر لوی ستونزه ده، د عدم مشروعیت او عدم رسمیت د یو دولت. افغانستان یې عملا د څه څخه ګوښي دي، د دنیا د سیاسي حرکاتو څخه او راکړه ورکړه څخه بالکل بې برخه پاتې دي. نو په دې خاطر موږ افغانان ته ضرورت دی چې په اول سر کې خپل دا مشکل رفع کړي، او داسې یو مقتدر حکومت جوړ کړي.
مننه حافظ صاحب. مخکې صادقي صاحب دې ته اشاره وکړه چې له سیل سره رسوبات راځي. نادم صاحب، دا رسوبات چې سیل راوړي، او په ځینو سیمو کې خصوصا په میدان وردګ کې، په روسیې کې، په لوګر کې، او د کابل په ځینو سیمو کې ځینې زراعتي ځمکې هم لاندې کړې دي، لدې کې څه رقم مثبت استفاده کېدی شي او منفي عواقب څه دي؟
رسوبات خو
تاسو پوهیږئ
چې د آینده لپاره د سندونو یا د سیل د بندښت لپاره ډېر مضر دی، چې باید دغه رسوبات باید ایسته شي. بل مشکل دا دی چې د طبیعي بستر دی د سندونو یا د سیلبورو، یعنی په هغه طبیعي بستر متاسفانه چې خلک پکې کورونه جوړ کړي دي، د په دې فکر کې نه وو چې وخت به سیل داسې پر کومه دا سیل لاړ شي. دا توجه نه سره دولتونه هم په دې کې فکر نه دي کړی. مثلا شاروالی کې، شاروالی چې هم په ولسوالۍ کې، شاروالی ستا هم په ولایت کې، دوی داسې پلانونه نه درلود چې دلته سروې کې وګوري چې استرالي حالت په وخت کې چې سیل راځي د اوبو پر کمه ولاړ شي، څه رقم دوی کولای شي چې مخنیوی وکړي د تلفاتو، او استنادي دیوالونه چیرې باید جوړ شي. متاسفانه دا کار نه شوی. تاسې په دا کابل مثلا ولایت ګوري، په ملیونونو ډالره دا فقط دا دیوالونه جوړ شوي دي چې دا ځینې مؤسسات، ځینې شخصي کورونه، ځینې دا په مارش په کابل کې تاسو لیدلی دي چې ډېر مستحکم. اما مثلا د آمو سیند وګوري چې څومره مځکې اوبو تر اوبو لاندې شوي دي، نو دې باندې فکر نه شوی چې دغه استنادي دیوالونه باید په هغه وخت کې انتقال شوي وای. مثلا آمو سیند ته نور سیندونه چې مځکې خرابې، اوس هم جردیس کې تاسو وګورئ چې څومره تلفات رامنځته شو. نو دا رسوبات باندې په هندې کې لریز یو دی ما خو مخکې دا دوست ول چې ولا دا سي اکسبرداري کیږي نو اکسبرداري خو مشخص د افغانستان د پاره څوک نه کوي که چیرې د افغان دولت د مؤسسه سره چې په ساتلایت کې لاس رسی لري چیرې قرارداد ولري چې په دې حالات کې دوی باید مونږ د پاره اکسبرداري وکړي فلم برداري وکړي او نتیجه مونږ ته راکړي چې مونږ دلته مشخص کړو چې د کوم ځای سره راغلی تر کوم ځای تللی تخریبات سایه څومره دی رسوبات څومره دی دا خو بیا مونږ لپاره پکار دی چې مشخص نقشې یا عکسونه مونږ ولرو نو دا نور یوادونه خو د مونږ د تاسو لپاره دا والنتیر دا کار خو نه کوي چې صحیح دی یو ځینې مقاصد دپاره به دوی کار کوي اما د مشخص دی زمونږ د افغانستان دپاره خو دوی دا کار نه کوي. دا دی دولتونو ته پکار ده چې په دې حالاتو کې د نورو مؤسسات چې په ساتلایت کې لاسرسی لري د دوی سره باید قراردادونه امضا کړي.
مننه نادم صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام لا ازادي راډیو اوري او تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې په رسمي په مستقیم ډول تاسو وګورئ. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د اقتصادي چارو کارپو حاضر شفیسی، د کابل پانتون پخوانی استاد خلیل احمد نادم او د اوبو متخصص وحید الله صدیقی ته بلنه ورکړې ده. صدیقی صاحب، مخکې نادم صاحب د سټلایټ د تصویرونو په باره کې دا خبره وکړه چې دا باید حکومتونه تقاضا وکړي، که څه هم حافظی صاحب په دې بیا بیا ټینګار وکړ چې تر څو پورې حکومت پر رسمیت پیژندل شوی مرستې او سمې مرستې او اساسي مرستې له افغانستان سره سخت دي چې وشي او حتی نه کیږي. څرنګه دغه تصویرونه آیا په دغه اوسني شرایطو کې څوک ترلاسه کولی شي چې په کابل کې واکمنان دي؟
ګورئ، دا سټلایټ اکثره ډیټا چې دا اوس اوپن سورس ده، یعنی هغه ته کوای شي هر څوک لاسرسی عمومي. خو د استاد خبره سمه ده چې دینه باید خلک څنګه استفاده وکړي. نو مهمه دا ده چې هغه کومه نقشې چې ضرورت دي د تخریب ساحل ته په هغو کې مشخص شي او ایدونه کوای شي، یعنی اوپن سورس دي بدون د دینه چې دوی کوم پیسې شي ورکیا. ریموټ لیسنس ډیټا د هر څوک کې کوای شي ډاونلوډ کړي او د هر ساحې لپاره چې دوی وغواړي دغه نه استفاده کړلی شي. او په زمین کې د حافظی صاحب موضوع چې یاد کړه، د رښتیا هم د دولت په رسمیت پیژندل د کې رول لري. خو دا کوم فاند چې موجود دی د ګلوبل انوایرنمنټل فسیلټی په نوم باندې دی، دوی د هغو خلکو نه جزیه اخلي چې دوی هغه ګلخانهي غازات تولیدوي، لکه پرمختللي هیوادونه چې د دوی صنعتي فعالیتونه ډیر دي، چې په دې کې چین دی، همداسې هند دی، امریکا ده، د اروپا اتحادیه ده او نور هغه ملکونه چې دوی ډیر ګلخانهي غازات تولیدوي، دونه بیا هغه د کاربن قیمت اخلي او دغه جزیه باید لکه افغانستان غوندې او داسې نور هیوادونه چې تغییر اقلیم دی ناخالو نه دوی متضرر کیږي هغو ته باید ورکړل شي. یعنی دا داسې پیسې نه دي چې د چا امداد وي او دا د افغانانو حق دی، چون هغه پیسې تیار موجود دي، نو مهم ده چې هغو ته رسیدګي وشي. دا که دولت نه کیږي د افغانستان چې کوم شخصیتونه دي، هغه که په داخل د افغانستان کې دي یا هم بهر د افغانستان دي، باید د خپل غږ اوچت کړي او اوس خو د افغانستان یو ملل متحد کې نماینده هم شته دی، ځکه دا داسې سیاسي فنډ نه دی چې دغه په اساس باندې موږ د ملکونو ترمنځ کوم روابط چې دي په هغو باندې موږ تمرکز وکړو، بلکې دا د متضررینو پیسې دي چې هغه کې غریب افغانان راځي او اکثرا د افغانان تاسو پوهیږئ چې هغه بزګران دي او د سیلابونو.
مننه صدیقی صاحب. صدیقی صاحب، تاسو مهمه موضوع یاد کړه. زه فکر کوم ډیر کله افغانان دې ته انتظار وکړي او مؤسسه به راځي او دا وطن به راته آبادوي، یو بهرنی به راځي او دا وطن به راته جوړوي، او یا به حکومت راځي او دا وطن به جوړوي. لیکن کله چې د خلکو مشکلات وي او خلک پسې وګرځي، ممکن تر یو بریده پورې معاصره ګامونه هم واخیستل شي. حافظی صاحب محترم، تاسو په له اقتصادي پلوه په ډیرو مهمو پوستونو کې کار کړی دی او له نړیوالو ډیرو مهمو مؤسسو سره په ارتباط کې هم یاستئ، څرنګه د صدیقی صاحب خبره، آیا ممکنه نه ده چې ځینې اقتصادي چارو متخصصین لکه تاسو له ځینو نورو افغانانو سره یو ځای شي او په دغه سیمو واردو کې ځینې مرستې افغانانو ته جلب کړي؟
مخکې خو عرض وکړل چې کچیر دولتونه راځي او ځي، اما ځینې ملي مؤسسات باید تلپاتې وي. مثلا همدغه د طبیعت یا د طبیعي آفاتو پر ضد د مبارزې یو ملي غورځنګ باید شتون ولري، یو ملي جوړښت باید وجود ولري، په هغه کې داوطلب خلک وي، متخصصین وي، ښه نوم لرونکي خلک پکې وي. زه یقین لرم چې دوی کولی شي لابي وکړي او دا د افغانستان
غاښ خبره قطع کړم. مثلا په داخل د افغانستان کې دغه د اوس لپاره شرایط مساعد نه دي، لیکن دا کوم افغانان چې له افغانستان وتلي دي دوی دغه رقم یو مؤسسه ورته وایو، مؤسسه نه ورته وایو، دغه رقم یو اتحادیه یا یو ټولنه جوړولای نشي چې په مختلفو سیمو، مثلا یو څوک په امریکا کې اوسي، بل په کاناډا کې، بل په استرالیا کې، تاسو په اروپا کې، خو آنلاین هم سره یو ځای کېدای شي.
اوس خو مونږه دغه ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی. اوس خو زه د اتاق د مشتابه په غونډه کې ګډون کوم، دا ګډون خو فزیکل نه وي.
بله،
اکثرا د بهر څخه مونږه د للیاري، د واتس اپ للیاري، یا مثلا د زوم للیاري، یو بل سره غږیږو. او دا امکان شته چې داسې یو جوړښت جوړ شي او داسې یو لوی غورځنګ شي چې ډېر مینوال په دننه د افغانستان کې شتون لري، متخصصین دي، هغه خلک دي چې امکانات نه لري اما پوهه لري. هغوی سره له دغه خلک چې په بیرون کې دي، اوس مثلا پخوانی اوسېدونکي د افغانستان په کابل کې اوسېږي، کېدای شي چې هغه دغسې یو لوی څه وکړي، ابتکار وکړي، او دغه په خبره کې ډېر خلک هم
راغلي. وبخښه، بیرته دلته د ستاسو خبره داسې شوه لکه ځینې نور افغانان چې وایي بیرته سیاسي رنګ ورکوي، یعنی که سیاسي رنګ ورته ورکړي ممکن اوسني واکمنان وار له واره مخالفت ورسره وکړي، ځکه چې بیا خو د اقتدار او د واک خبره شوه، لیکن د متخصصینو په سطح باندې آیا ممکن نه ده؟
نه، زما خبره دغه و چې یعنی دنه په افغانستان کې هم په شمول د پخوانی ولسمشر خلک شتون لري.
بله،
یعنی نور خلک ډیر زیات انجینران دي، هلته متخصصین دي، او خصوصي سکتور زمون ټول همکاران تقریبا 90% د زما همکاران اوس دنه په افغانستان کې دي. هغه ورځ دا رئیس امید اتاق چې د شغل توکل شاه احمدیار راغلی و هلته ما سره ملاقات وکړل، خو بیرته افغانستان ته راغلو. نن هم لاړ قزاقستان ته چې دا یو غونډه دی زمونږ او نمایشګاه دی د افغانانو هلته پرانیزي. نو اوس خو ټکنالوژي پرمختګ کړی دی، ډېر امکانات ډېر زیات دي، کیدای شي چې مونږ په دا مجازي دنیا کې دا شی جوړ کړو او دغسې یو معتبر جوړښت جوړ شي چې دغه پر بنسټ دنیا وکولی شي چې موږ سره په یو معین ادرس یا په یو معتبر ادرس کې افغانستان خلکو سره مرسته وکړي.
مننه،
دا امکان لري.
مننه. په همدې برخه کې به د صادقي صاحب نظر واخلم. صادقي صاحب، تاسو د یو ځوان انجینر په صفت باندې چې په افغانستان کې د کار تجربه هم لري، له نوې ټکنالوژي سره ډیر آشنا هم یاستي، څنګه آیا ممکن نه ده چې د سیو ټولنه جوړ شي چې د افغانانو لپاره په استراري حالاتو کې دغه سمرست را جلب کی؟
مننه ګوره، تیر کال تاسو به اوریدلی وي د کوپ په نامه یو لوی کانفرنس و چې د تغیر اقلیم موضوع باندې د مصر په هیواد کې د دایر شولا. نو د اتویشتم کانفرنس راتلونکي کال کې ده. نو دې لپاره ضرور ده چې داسې متخصصین چې کدی اقتصاد بخش کیوی، د محیط زیست بخش کیوی، یا هم نور د اوبو بخش کیوی، یا نور متخصصین، دوی کوشش وکړي چې هلته ګډون وکړي. هلته چې ګډون وکړي، هلته بیا ورکینګ ګروپونه جوړیږي، هر ورکینګ ګروپ د خپل ملک نمایندګي کوي. تیر کال د افغانستان صرف یو کس و، او په تیرو یعنی تیرو کو پینځویشت کو شپږویشت اکوم کانفرنسونه و، هغه کې د افغانستان نه د حوادث طبیعي په نامه باندې، مبارزه با حوادث طبیعي په نامه یوه اداره و، د هغو خلک به ورتلل او د محیط زیست د ادارې خلک به ورتلل. نو مهم دا ده چې په هغو کنفرانسو کې د افغانانو ګډون یو څه زیات شي، چې په هغو طریقې نه کولی شي، یعنی هغه رسمي چینل چې دی د هغه طریقه ده، تر څو د افغانانو او د بدون د دې نه چې دوی کوم سیاسي هغه ولري، یعنی هدف ولري، هغه د افغانانو مشکل د نړیوالو سره شریک کړي، چې فرضاً د طالبان چې اوس راغلي کې د څوک په رسمیت نه پیژندي، نو په دې کې د نورو د عادي افغانانو څه مشکل دی چې دوی دا فنډونه نه ترلاسه کړي. بالکل د امکان شته دی که چېرته ضرورت شي زه خپله هم په داسې فعالیتونو کې، یعنی غواړم چې زه ونډه واخلم. ما په شان په سلګونو نور ځوانان شته دي چې زه د هغو سره ارتباط لرم، په امریکې کې اوسیږي، دلته اروپا کې دي موږ سره اوسیږي، یا هم په نورو هیوادونو کې، او ټول لوړې زده کړې تر ماسترۍ او پی ایچ ډي پورې لري. نو امکان دی داسې هغه شته دی، جوړښتونه شته دی، او دا مونږ ته یو نوی شی نه دی چې افغانان به دا نوی تجربه کوي. اکثریت هیوادونه هم داسې پلاتفورمونه لري چې هغوی طریقه دغه متخصصین هلته سره یو ځای کیږي، او دوی هغه خپل نظریات چې دي د ملک د بهترۍ دپاره هغه سره شریکوي. خو مهم دا ده چې یو جریان ایجاد شي، یو څوک
رهبری وکړي. او رهبری کار خرابوي. و صادقې صاحب، افغانان چې کله قبل رهبری تلاړه بیا سیاست ته ځي، او چې سیاست تلاړه بیا افسر نه جوړی شي. خو مننه د نادم صاحب نظر به هم واخلم. نادم صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو د پانتون دی او استاد په صفت باندې چې اوږده تجربه پکې لرئ، آیا ممکن ده؟
زه تاسو ته یو زیری در کوم چې پسله 2014 چې ایوادونه افغانستان ته مرستي قطع کړې تقریبا، دلته یو بینللی انسټیټیوټ په نام د شیلر، دا انسټیټیوټ په دې فکر شو چې څنګه کولای شو د افغانستان د پاره یو ستراتیژي جوړ کړو په ټولو برخو کې، حتی په سیلابونو برخو کې، ترانسپورت، زراعت، ټولو برخو، اوبو، انرژي، معدن، ټولو برخو کې. نو دوی دا په اته نوي صفحې تقریبا دا جوړ کړې. بالاخره د افغانان سره تماس ونیوي چې یو برخې زه هم افغانستان ته تللی و، دوی میاشتې میلته تېرې کړې، موږ ملاقاتونه درلودل. یعنی په سپتمبر میاشت کې په پام کې لرو چې یو بین المللي کانفرانس په کابل کې راوبلو، او دې کانفرانس کې به ملګرو ملتونو استازي، د اکثر هیوادونو استازي، ډیپلوماتان او غیر افغاني او افغاني بارني او داخلي متخصصین په دې کې برخه اخلي. یوه برخه به هم مطالعه دی د سیلابونو او د ساعت تخریبات او تاثیرات دا شان به هم هی پر برخه. یو بل برخه دی تاریخی آثار، یا هم یو پدخ کی رازی. نو دا به ډیر ښه دغه دی چې دلته آفیسی سرویستا او دغه دمونږ ساس میلما دوست چې دلته په اوبو کې تخصص لري، بلل ورکو چې داسې ستاسې د دغه رادیو له لارې دوستان چې مونږ اوري د مونږ سره وصل سي، چې په دغه کانفرانس کې مونږ ونډه واخلو. بل پس د کانفرانس کې یو مرکز دی، د تحقیقاتي او توسیوي مرکز په کابل کې جوړیږي چې دا د ابن سینا په نامه، چې اوس هم هغه مونږ د وزارت د اقتصاد ورکړی چې راجستر سي. زه فکر کوم دا ډېر ښه فرصت دی، اپورچونیټي دی د افغانستان لپاره، په دې چې مونږ خو متخصصین باید غیر سیاسي عمل وکړو. او داسې ګوري چې طالبان خو څوک په رسمیت نه پیژني، او د دوی په خبره هم څوک ناراضي. اما اگر افغانان چې متخصص دي او ځینې نهادونه لکه شیرل انسټیټیوټ یا بین المللي دی، او ډېر مثبت ګامونه اخلي، مونږ ته مشورې راکړي، او مونږ اړیکې د دنیا سره وصلوي، مونږ کولای شو چې د دوی په مرسته دا کانفرنس ان شاء الله ترسره کړو، او د دنیا کومکولو به هم جذب شي. او په دې چې مونږ بودیجه د دولت نه اخلو، بودیجه به ان شاء الله پیسې ستا په ټولو هیوادونه ژمن دي چې ورکړي، او چاته ورکړي، دغه پروپوزلونه به ان شاء الله ترتیب شي، او مونږ به ځان اخکارا کړو، دوی ته به پلانونه وښیو چې ان شاء الله د افغانستان د ودې او توسعه لپاره به ښه زمینه برابر شي، هم د کار زمینه برابر شي. یعنی ډیپارټمنټونه جوړیږي چې زراعت ډیپارټمنټ دی، جیولوجي ډیپارټمنټ دی، د اوبو د کنټرول ډیپارټمنټ دی، د انرژي ډیپارټمنټ دی، د معدن، د ترانسپورت، اقتصاد، صحت، عالی تحصیلات، دا ټول یو ډیپارټمنټ به د مخترعین او د مبتکرینو په تشویق ډیپارټمنټ بی. نو دا ټول به انشاءالله پس د کانفرنس به چې دا مرکز تاسیس شي په کابل کې، او دغه څانګې به لري، او دا څانګې د هر سکتوري برخه سره تماس نیسي، او دغه مرسته کوي. مثلا هر وزارت سره متخصصین دی، خو سره بکنی د دوی هغه مشکلات سړي، او د حل لارې ورته پیدا کوي.
مننه نادم سب له یو خبرتیا ورسته بحث دوام ورکو او د استاسو دی خبرې ته هم چې حافظی سب څه جواب ورکوي او صادقی سب
facebook.com/azadiradio
د خبرونه تاسو په فیسبوک کې لیدل شي او د ازادي رادیو لاري اوریدل شي. ازادي په څپو کې پروګرام دی زحمت چې ورسره سو کوربم. په دې پروګرام کې مو موضوع د افغانستان روسي سیلون او اورشتونه دي. په خبرونه کې مو د اقتصادي چارو کارپوه زرخ شافیزی ته بلنه ورکړې ده. د کابل پانتون بخوانی استاد خلیل احمد نادم ته مو بلنه ورکړې ده او د اوبو د برخې متخصص وحید الله صادقي په خبرونه کې را سره ده.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
حافظی صاحب د نادم صاحب چې کوم توضیحات ورکړل تر دغه لنډ اعلان مخکې څنګه ساس په باور آیا مؤثر به وي او کېدی چې متخصص افغانان سره یو ځای شي لدی لاري؟ حافظی صاحب فکر کوم له حافظی صاحب سره مو رابطه قطع شوی دی، د دوی نظر به بیا واخلو بیرته به زنګ ورته ووهو. صادقي صاحب که ستاسو نظر واخلم تاسو څه فکر کوئ؟
نظر خو ښه نظر دی، اما یو شی چې زه غواړم دلته هغه یادواري وکړم، متخصصین که چیرته مونږ یعنی داسې یو یعنی هغه ډایرکټ امپلیمنټیشن مونږ په لاس کې واخلو دا یو څه مشکل دی، ځکه چې هلته بیا داسې سیملټینیس یو اداره ایجادیږي د دولت سره او تر منځ چې کوم د ملل متحد دی. ما په نظر که دغه یعنی داسې یو بنسټ رامنځته شي چې دوی د ملګرو ملتو خونه یا هم داسې نورې نړیوالو ادارو خونه یو رسمي دریز ولري، او دا دریز دی دوی داوی چې د ملګرو ملتو د خوا چې کومې پروژې په افغانستان کې تطبیق کیږي دوی ته یو څه اجازه ورکړي چې هغه د یو مانیټورینګ وکړي، همداسې مشورې هغوی ته ورکړي.
مننه صادقي صاحب، په همدې برخه کې به د حافظی صاحب نظر هم واخلم. حافظی صاحب څرنګه د استاد نادم چې کوم وړاندیز وکړ، آیا ممکن ده چې افغان متخصصین د سره یو ځای شي؟
او امکان لري، ول نه یوازې متخصصین بلکې په عین زمان دا خلک چې د افغانستان د ودانۍ لپاره او د خوندیتوب لپاره لیوال خلک دي او په دغه اکلم تخصص نه لري، خو په بل ساعت کې هغوی خپل پوهه او خپل پرستیج لري کېدای شي د لابي ګروپ په حیث د مرستو د جلبول لپاره داسې یوه ټولنه یا یو انجمن یا هسې چې ورته وایست اتحادیه جوړ کړي. او ملل متحد اوس خود اساس سره معامله کوي، دا انجوګانو سره هم غیر دولتي مؤسسات سره خپل کارونه سمبالوي، کیدای شي چې دغه یو معتبر مؤسسه سره هم کار وکړي او پنځمون کې کیدای شي دا خپل التم سب شي د ان ڈی پی په هغه کې لیست کې داخل شي او په یو معتبر هیواد کې دا رجستر شي لکه امریکا یا لکه جرمني یا یو بل هیواد کې. دا کولی شي، دا بالکل معمول دی. اوس دولت سره چې مرسته نه کوي، دا غیر دولتي مؤسسات په شمیر کې خدا راضي او ډیر معتبر غیر دولتي مؤسسې نه جوړي.
مننه حافظی صاحب. د دې خطر شته بحث راون غړو او بیرته سیلونو ته مخه کو. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو لاټکل سره سم په افغانستان کې پر راتلونکو ورځو کې هم د ورشتونو امکانات شته. صدقي صاحب، ستاسو وړاندیز څه دی چې خلک باید څوک
ګوري؟ تیر ورځو کې افغانانو ولیدل چې کوم ساحو کې چې دوی کورونا و هلته سیلابونه راغلل، نو د دوی دپاره یو لیسن لرن چې ورته وي که نه، چې د زده کړه وشوله چې کوم ساحو ته دی باید ولاړ نه شي، یا که د شپې هلته کورونه نږدې وي کوشش وکړي د هغه ځایونه دوی تخلیه کړي. اکثر ساحو کې افغانستان کې چې موږ یو مشکل لرو چې هلته موږ هایدرولوژیکي ډیټا ثبت یې نه لرو، چې موږ فرضاً د کلو په اساس باندې هغه ورښتونه ثبت کړي وي، یو څه د ډیټا یعنی خلا موجوده ده. خو که د سپینګیرو نه بیا دوی پوښتنه وکړي چې هغه اکثر سیل تر کومه ځه پورې راغلی و، فرزند کوم کورونا سال کال مخکې اتیا کال مخکې همداسې شپېته کال مخکې دغه سلسله د هایدرولوژیکي چې ده اکثره وخت هماغه هغه تکرارېږي، خو دوی د دغو نه یو څه اضافه ارتفاع نور هم په نظر کې ونیسي، ځکه تغیر اقلیم موجود دی او هڅه دی وکړي تر څو داسې ځایو کې دوی میشت چې هلته د خطرونه دی یعنی کورو ته متوجه نه وي، همغه کوم څاروي ځایونه چې دي هغه دغو ځایونه انتقال کړي او هڅه وکړي نور داسې ډېر هغه نه شي کوی چې یعنی همغږي وکړي، کوشش وکړي غذاهای تخلیه کړي.
مننه صدیقی صاحب. نادم صاحب، په افغانستان کې یو دود دی دا دی چې ازادي راډیو هم په ځینو مواردو کې په تیرو تقریبا څه باندې 2 لسیزو کې داسې راپورونه لرل چې کله به سیل راغی او په یوه ساحه کې به ځینې کورونه تخریب کړل او خلک به ترې ووتل، وروسته به خلک بېچارګان بېرته هماغه کورونو ته ورغلل او هغه کورونه به یې بېرته ودان کړل. تاسو د یو متخصص په صفت څه لارښوونه ورته لرئ؟
خبره دا ده چې وخت چې مثلا داسې سیلابونه راشي او دوه تخریبات وشي د یوې کورنۍ یو شپږ نفر په جرلیس کې تلفات او ډېر دردونکي دي، نو ضرورت دی چې په دې مسایلو کې دولت باید د متخصصینو نظریات باید واخلي او متخصصین په منطقې ته ولاړ شي. دوی د صادقې خبره چې هلته ستلای د افسونې دي وادي کړي منطقې ته ولاړ شي. ګورې مثلا یو خواله چې دا دی کیانی اکسونه یا ستلای د اکسون لري چې مثلا تاسو د اموسین و څنګه ته ولاړ تاسو فکر کوئ چې د اموسین بستر په کلونو په کلونو دغه بستر دی، الان چې تاسو د ستلای د اکسون واخلئ چې ما خپل زه خو د فضایی تحقیقاتو پخوانی رئیس هم همزمان چې ما درس ورکول، نو هلته د اکسون ډیر واضح ښیي چې د بستر د سن کم ځای و کم ځای ته راغلی اوس چیرې دی واضح نه دل کیږي. لکه مثلا هغه جیولوجیکي درزونه چې په سترګو نه معلومیږي چې ولاړ شي منطقې ته، اما خپل ستلایټ اکسونه درخی چې دا درزونه په کم ځای دي د کم ځای شروع شوی دي اندازه د درس څنګه دی چې مثلا تاسو مونږ یو په نوم د جیوډینامیک یو پروژه چې د خپل مؤلف د پروژه چې پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیودیزیکی چې پر دې درزونه مونږ د جیولوجستانو په وسیله تشخیص کړو، بعد هم نقشه باندې منتقل کړو، خپل پلاني او ارتفاعي شبکې باندې جوړ کړو چې مونږ کولای شو په علائم د زلزله نه زلزله علائم د زلزله پیش بینی کړو. په دغه شکل د سیلابونو د مخنیوي لپاره خو نه چې په آینده کې چې راځي سړی کولای شي دغه عکسو نه استفاده ګټه پورته کړي او ساحه معلومیږي چې په خوا کم ځای کې سیلو څنګه کوم راغلی چی راغلی دا ټول تشخیص دی او متخصصین کولای شي دلته د ساحه د تخریب تشخیص کړي او خلک ته وایي چې دلته به کور نه جوړي یو څه به وران دي ځکه ځای ته ولاړ شي چې هلته خطرات د سیل نه وي. دا ډېر مهم مشکل کار نه دی، په شرط چې دلته متخصصین لاس په کار شي او دولت متخصص ته کار وکړي او دوی ته وظیفه ورکړي چې امکانات په لاس ورکړي چې دوی د متخصصین دي دا مسایل علمی وسایل دي چې باید
وڅېړي. نادم صاحب، تاسو زلزلې ته اشاره وکړه، لسیلونو وروسته فکر کوم د زلزلو خطرات هم زیاتی شي، که په دې برخه کې یو څه توضیح ورکړي.
خبره ده چې دننه په سلاغه ستینر سفیر ساحه دغه کې قشر کې چې دننه د مځکه ده دلته آهکی خو تاسو پوهیږئ چې مځکه غیر متجانس ساختمان لري او دننه په مځکه کې آکی دغه مستا ساحات سا که چی اوبا اخواتور زیری التا خو دغه مجرا نسته چی گازات بوزی نه التا انفجارات کی گی انفجارات چی وسو تکانون ورکو یا مثلا لومبیش ورطوای یا دغه دنن افسان چپکی گی داسی اغازایم چی معلق دی دنن پمزک که اغا خویی گی دنن تکان ورکویم زکیت یعنی زلزلی باعث گرزای چی یعنی در بل زلزلی عوامل دیر شاندی چی امکان لیده خوستان دو رختونو پا وقتی اغازایونی چی پا دنن پامزه که آکی ساختمان لیده یالتا دیر در زلزلی امکان استا.
یعنی ساس پا باور باید لده سیلونو چی پروسیو که بایی دلی دی او پا راتلون که هم پا تو اونیو که اتکل کیشه خلق باید زلزلیت هم یو دول آماده ووسی هم دستی ده؟
بله بله باید دوی آماده بوسی او په اصطلاح په شکل چې زلزله علائم پیدا کیږي اول لرزو که باید ځان وباسي د کورونا داسې کینن نیو مونږ تاسو خو وای دغه وای متل دی په پښتو کې وای یخ د خدای په پار نه ګرځي د خره په زل ګرځي کچېری وسان کابل سینا په می کې تاسو ولاړ منفی 25 درجه د شپې او تاسو وای د خدای په پار د نجات راکا خدای نجات نه درکې وای د خره زل چې په ځان واچې تاسو نجات درکې اوس هم په دې حالت کې مثلا خلک په کلو کې ناشي وای بسم الله الرحمن الرحیم خدا شک نه چې د خدای نوم اخیستل خو خدای د مسلمانان یو اما ضرورت داره چې با د کور ووزن او داسې نه چې کینه چې تاسو نجات درکې نجات نه درکې د تلفاتو باعث کیږي داشت
مننه نادم صاحب حافظی صاحب کدا بحث ستاسو په څرګندونو باندې راون غړو په افغانستان کې او په پاکستان کې هم اقلیم ګډوډ دی او په هند کې هم ګډوډ دی له اقتصادي اړخه دغه عواقب تاسو څرنګه ښکاري
او د یو خو د طبي حوادث دی چې پر مختلفو هیوادونو کې او په اقتصاد لرونکو هیوادونو کې دا محرکیږي مګر مثال په توګه اوس په جاپان کې نه درجه زړه کیږي او د حالت دوی دغه تمرینونه جوړ کړی دي چې په نه درجو په مقابل کې هم مقاومت لري اما که 5.5 درجه په افغانستان کې وشه 6 درجه خدای مکړه د ټول وطن تباه کیږي نو په دې خاطر باندې باید په افغانستان کې په اقتصادي لحاظ مخکې موږ دا نظر ورکړو چې دا ساختمانونه چې نوې په افغانستان کې دا ټول باید د بنګلی معیارونو سره برابرې د سیلابونو په مقابل مقاومت وسی دي زلزلی په مقابل مقاوم وسی دي بادونو په مقابل مقاوم وسی خو په هغه باندې متاسفانه پاملرنه نه دي شوې او که خدای مکړه د سیو لوی زلزله راشي په دا اول په کابل کې به تلفات ډیر زیات وي نو دا چې سیل راځي مزکه تخریبی کورونا لبینه وړي د غریب خلک لپاره غریبان کیږي نو زکه دا چاره خو لري د مثال په توګه هم دغه اول خو گیاهی پوشش د مزکه بالکل لبینه تری دی یو عامل د سیل سیلاب هم دغه د پوشش گیاهی نشتون دی مخصوص ځنګلونه موجود وو طبي ځنګلونه وو بیا نور د بوتي ویل تا دا ټول شان د سون مواد په هیڅ ځینې کار واخیستل شو کچیری داس یو مهال فروسه او شتونو لري چې دا بیرته دا پوخی گیاهی دی س دمزکو او دی س جوشی یقین لرم چې دا سیلابونه اثرات به ډیر لشي او نور بیا موانیسته چې دا متخصصین په هغه باندې ډیر شکویږي خو سیلاب په خپل یو نوین ده او زلزله هم دغه په مقابل کې نوین ده او دا هغه وخت ډیر ځان رسېږي چې تدابیر ورته ونه ولسی
مننه حافظ صاحب چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته له استاد خلیل احمد نادم څخه مننه کوم او د اوبو د برخې له متخصص وحید الله صالحی څخه مننه کوم چې په دې برخه کې ګډون وکړ او خپل نظر له موږ او د ازادي رادیو له اوریدونکو او د فیسبوک له لیدونکو سره شریک کړ تر بده خبرونه مو زحمت شپر په خدای سپارم شدی
ڈالے نسکور دے تشوم خودن یاله نسکوروم دې تشوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن یاله نسکوروم دې تشوم خودن یاله نسکوروم دې تشوم خودن تقدیر زول نے دیدی جانا ترکو چھڑوں تقدیر زول نے دیدی جانا ترکو چھڑوں زندان نڑ ہوں نڑ خود زندانا نڑاؤں دے تیرا وما خود پیالے 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 نسکو راؤں دے تشا وما خود پیالے نسکو راؤں دے تشا وما خود نصیبہ بدلاؤں دے قبلاؤں ما خود